افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپناه نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپلې اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي نښتو وروسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما ټلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لري سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیږد لپاره د 100 میلیارډ پاکستاني روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دي چې دا اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دي چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دي چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کومې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیواله ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګڼ شمېر افغان محصلین له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوالې ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیوالې ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا دمخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوي دي او د پاکستاني سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروري خنډونه رامنځته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا تایید کړه چې متحد ایالات به اټومي ازموینې بیا پیل کړي. کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې آیا په دې کې به هغه پخوانی د ځمکې لاندې اټومي ازموینې شامل وي چې د سړې جګړې پر مهال عامې وې، ترامپ مستقیم ځواب ورنه کړ. خو ترامپ چې د فلوریدا پام بیچ ته د جمهوري ریاست الوتکه کې سفر کاوه، خبریالانو ته وویل چې تاسو به ډېر ژر ومومئ، موږ به ځینې ازموینې وکړو. هغه زیاته کړه چې نور هیوادونه هم کوي، کودی دا کار کوي، مونږ به هم وکړو. ترامپ ځانګړي توګه دا ونه ویل چې څه ډول آزموینې به ترسره شي. د متحده ایالاتو وروستۍ اټومي آزموینه په 1992 کال کې شوې وه. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هیواد دفاع وزارت امر وکړ چې سمدلاسه د اټومي وسلو آزموینې بیا پیل کړي. دا څرګندونې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په ټوله نړۍ کې د اټومي آزموینو د دوامدار ځنډ غوښتنه وکړه. او د امریکا یو لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلو ځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګې لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د ژمې په ورځ د خبری اژانس لخوا لیدل شوي بیان له مخې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحدو عربي اماراتو، ترکیې او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی طول جور روغا و صحت من بایست لکه سرنگا چی مو تیر سپرکی که تیر لوست که مو ده تخم لرم کنه باتاتو ده دیرشت پاره زینی موضوعاتو ازدکرن ده مثال پر دول تخم لرم که نباتات پا چه دول دیرشت که دوی ده دولونو ده پلاو چی مو جویلی و تخم لرم که نباتات پا دو دوله و یو جمنو سپرم و او بل انجیو سپرم و چه دوی دوارو پا مختلف دول سره دیرشت کوی پا انجیو سپرمز که مو گل تر بحث لاندی و نیوی ده گل جوڑشت مو پیشنده او پا ده پوس ولو چی گل سدول دیرشت کهی نم روز رزو پا تخم لرون که نباتاتو که گردشنده نوی لکه چرکا چی مو جاو تاسی طول پا ده باندی پوهی جو چی خم لرون که نباتات حقق بلا ده یوزای سخه و بلزای تا حرکت نسی کولی نو پا دیت سپرکی که با مش پوسو چی تخم لرنکی نباتات چه دول کرده شندنه که چو طریقی دی او نور کمی لاری دی چی ده هغاسخه دوی کوالی سی دیرشت وکره زموش درست او پینزو سی مصفه سخه تر شپوش پیتا مصفه پری با دوام رزو پا تخم لرنکی نباتاتو که گرده شندنه وایو لکه شنگویلا نباتات نسی کولای چی ده یوزای سخه و بلزای تا حرکت و کریتر چو ده دوی حقا نارینا جنسی حجره او شزینا جنسی حجره یو ده بل سرچسی القاسی او ورسخه یو نوی نبات را منسی نو ده دیه ده پاره مجوایو گردشنده نصورت نیسی چی حقا ده مختلف و عوامل و پواسطه ده نارینا جنسی حجره چی گرده ده حقا کسوره چیوی او تر تخمه پریزان رسی چی کلا تخمه تا ورسی دل یعنی شزینا یا ده تانیس علی تا چی کلا زان ورسی ده حقا سره ده تخمه سره یوزای کیجه ده وقت پا تیره دو ورسخه یو نوی نبات را منسه کیجه اول چی کلا القاسی زیگوت جوریجه چی زیگوت تا کلا موش نور هم وده وکی ورسخه یو نوی نبات جوریجه او دغد عملیه چی ده مجوایو چی پا مختلف عواملو که دلیسی یا هم که دایسی چی ده الوتون کو با یا هم که دایسی چی ده حیوانات بغیر ده باد پا وسته گرده تر تخمی پری زن ورسی رزو اوست دوایو چی ده گردشندنی دولونه چو دوله دی یعنی پا چو دوله سره دوی گرده تر تخمی پری رسیجه نمره رزو زانی گردشندنه زانی گردشندنه چی ده لکه سرنگه چی ده نامسخه واضح معلومیجه دا چی ده خپله ده گرده پا وسته چی کیجه یا نبات القا کیجه یعنی ده پاغه نبات که چی کم گرده تولیدیجه ده هغه نبات تر تخمه پریزان رسی ده مختلف عوامل پا وسته کله چی زان ورسی پاغه نبات که ده تخمه سره القا کیجه یا نوی نبات را مستقی ورپس ایر از زو متقابل گردشنده نوی متقابل گردشنده نه چی ده دا دو نبات که چیری مش سنگ پر سنگ چه هم نو ووسی دی ده یو نبات ده تسکیر علی سخه گرده را ولاریجی ده بل هم نو نبات چی ورسر ورطه ووسی ده هاغه نبات و تخمه تزانه سی کله چی ده هاغه نبات تخمه تزان ورسی ده هاغه سر القا کیجی او یو نوی نبات را منسته کیجی دا چه سوالا متقابل گردشندن اسوا ور پسیر ازو مصنوی گردشندن مصنوی گردشندن دا نامسخه معلومیجه یعنی دا دوی خپل نبات دا خپل نبات پاستا سرطا نرسیجه دا دا خارجی یا انسانانو پاستا چی کیجه دا انسانانو پاستا صورت نیسی سر دول دوی دا یو نبات گرده را اخلی دا بل نبات دا تخمه سر یوزه کی ترسو یو شن نسل لاست راوڑه چه دا پر زیاد اندازه پا بانوالی که باغوانان رو لاریجی ترچو یو دا حاصلات و شه نسل ولری یو شه حاصل ولری دا اغا دا پاره دوی رو لاریجی دا یو شه نبات چی دیر حاصل ورکی دا اغا گرده را اخلی دا اغا نبات چی سم حاصل نور کی پا تخمه کیوزه کی چه ورسخه یو نوی نبات دا دیر محصول لرون کی دا منسه کیج اوس نو رازو دا گردشندنی عوامل وایو یعنی پا کومو عوامل سره گرده تر تخمه پر زار رسوی لمره رازو دا اغا دا پارموش دو عوامل لرو یو چه دی باد دی بلیه جوندی ناقلین دی بعد چه دی مجوائیو ده هغه نباتاتو که را مستکیجی چه اغوی نه رنگ نه شیره او نه خوند ولری موږ ویلی و چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله دغه ته چې کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګرده شندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چی کیږي ګردشنده نه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پرې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دی لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به چه شي واوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک واوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چه شي سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چی کوي انتقالوي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول چې کوو پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي یعنی ډیر ګلانو کې به دی چی کوي ګردشندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات ته چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لیږدول کیږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډیرښت پېژنو. غیر جنسي ډیرښت چې دی یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې د هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کیږي یا په خاوره یا په اوبو کې ایښول کیږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریښه رامنځته کیږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدیږي. او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کیږي د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کیږدي. ورپسې پیوند دی، د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات را اخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوند دی چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه را اخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل، تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې رل کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر کوم موضوعات موږ وویل د دې څخه به تاسو ډیر اخس کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپیریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې ویلي وو د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډیر نور مثالونه لرو یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشې د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډیر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي زینی حیوانات چې دی هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پانی او شاندې د دې میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګورې په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې پکښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شحم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات چې دی چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچا. مالوچا یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو، د هغه د پاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دی، انګور، انار، چې دا ټول چې دی خپل ځان ته پروټین ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې پخیږي. سابا چې دی هغه ځینې کوم چې د پان څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بې دي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بې دي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازري یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال: ګرده شندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال: غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال: په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی، سوالونه مو نوٹ کړی او بلې ورځ ته درس ښه زده کړی. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست. اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندیو کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه وه، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چینجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفحې څخه تر دوه شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایو. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې ده هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچې ته راووزي برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي، او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري، چې د دې عمله دشمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیاتینو ډولونه. وایي زوحیاتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیاتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زوحیاتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چینجانو ته ورته دي، او ځینې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیاتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بې لکۍ زوحیاتین وایو. بېلکۍ زوحیاتین چې دي د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوي پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري، چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي، او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه، چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي، او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي، او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي؟ تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختی بڼی کې دی، هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی دغه برخه څخه جوړ شوی، او لکه یې دغه برخه څخه جوړ شوی دی، سختو بڼو څخه چې دی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچینې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي، او هګۍ یې د کلک پوش په واسطه پوشل شوی دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لې لامل شوی چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونو ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري، د هغو بڼوکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوشمرغه، پینګوین، هم داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تیلرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دي، هغه د دوی د تیون څخه په استفاده تغذیه کوي، او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي د دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شکی ښکاره کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپل په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچونکي چې دي دغه کم د موجودات چې دي دغه کم حیوانات چې دي، دوی نوي زیږیدلي بچیان چې دي هغه د هګۍ په واسطه چې کیږي، هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هګۍ څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي ډول کولای سو، د پلاتیپوس ډول کولای سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل لري. او بل موږ وایو د تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي، دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي، چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي، وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړې لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړې کې چې دي کله ژوند کوي د مور د تیین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي، وده کوي، نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو ډول کولای سو چې هغه چې دی په کڅوړې کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي، بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي، او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولای سو چې په دې کې څه کو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پېژندل سوي دي او تیلرونکي